درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویا مهربان را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هیله مې ومني درنو زکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي. درنو زکونکو د اووم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې د لوست راخرینه شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلي سفر کې را سره مل اوسئ. درنو زکونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی، یو ډیر په زړه پورې او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر په زړه پورې معلومات په لاس راوړو. د نن زده کوونکو د نن ورځې لوست چې مو دی هغه ستاسو د کتاب درې موصله رمه پاړنه لومړنی لوست دی چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع هم د تاریخ د علم په اړه څه پوهیږي. همدا مو موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وغږیږو، بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو. د نن زده کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لاس راوړو. د تاریخ علم به وپیژنو، د چې تاریخ څه ډول علم دی، همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري، او دا چې تاریخ موږ ته څه راڅخه کوي. پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات په لاس راوړو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو، نو لومړی باید تاریخ وپیژنو، دا چې تاریخ څه شي او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو. نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوي پېښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پېښې رارسوي یا هغه ډول پېښو څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانۍ وي، هغه کېدای سي چې موږ زموږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده، یعنی د هغه مهال یا حتی د پېړۍ پېړۍ مخکې کیسې، داستانونه او ډېرې تاریخي پېښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوي ژوند باندې وپوهیږو، دا چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومې پیښې رامنځته شوي وي، نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي، په اجتماعي، په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پیښې د نن ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري، د دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې. یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند، د پخواني کیسو، د پخواني داستانونو، د پخواني پیښو اړوند موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلوو چې زموږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنی لوست دی. راځو خپل درس پیلو. د تاریخ تعریف، لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیرې شوې پېښې د وخت او ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخي یا تیرې شوې پخوانۍ پېښې د وخت او ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیرې شوې پېښې د مهال، یعنی زمان او د ځای، یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. مهال او ځای ته د تاریخي پېښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړی ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته، یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیولو سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای، دلته د وخت او ځای یادونه سوې ده. یعنی مهال او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي. یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونو څخه بیل وي. یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې مهال، ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري. یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو کومه پیښه چې په ټاکلي مهال او ځانګړي ځای کې واقع شوی وي هغه تاریخي پیښه ده، موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا، د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینې په 150 کیلومتر کې واقع شوی ده. نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده، د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده. ولی په دې شي د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینه 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلې او ځانګړي ځای سو. یعنی د مدینه 150 کیلومتر یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه شوې ده. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوی. او د بدر غزا په دویم هجری قمری کال کې سوې ده. دویم هجری قمری کال د دې پیښې هغه ځانګړی وخت سو، یعنی دویم هجری قمری کال د دې پیښې ځانګړی یا ټاکلی وخت سو. نو وایو چې دا یوه تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هره پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې هغه پیښې تاریخي پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. نو که چیرې موږ د نن ورځې ترافیکي، طبیعي او دې ته ورته نورې پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نه سو ویلی. په دې چې دغه پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کېږي، په مختلفو ځایونو کې، په مختلفو وختونو کې رامنځته کېږي، نو موږ نه سو ویلی چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یوه ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نه سو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې سوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یوه ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې، په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښې سوي ده، په کابل کې ماښام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سوه، درې مختلف ځایونه سوه، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلی ځای سو، نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې، په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یوه تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې ترڅنګ، لکه څرنګه چې موږ او تاسې پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بېلابېل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې تو شا پرېښي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسېدلې دي. همدغه ډول ټولې پېښې چې په بېلابېلو وختونو کې په دوی سره مخ شوي دي، هغه دوی تر شا پرېښي دي. دغه ډول پېښې چې بیا ځانګړی ځای او بیا هم ځانګړی وخت ولري، هغه تاریخي پیښې دي. او تاریخ پوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی. یعنی تاریخ پوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یوه یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پیژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کېږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي، یعنی د دوی معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. همهغه پیښو بیا تر موږ پورې رسوي، او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه را زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان مو پیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلې دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نه و، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نه و، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هره دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایشت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینت تر امکېدو پورې رسېږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي، بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسېږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې له دې چې تاریخي دوره پیل شي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډېر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډېر مصروفه ژوند یې درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپلې اړتیاوې پوره کولې. لکه څرنګه چې موږ او تاسې نن د ډېرو وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډېر ساده ژوند و، مګر ډېر مصروفه ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې ترڅنګ دوی به غرونو او څوک اوسېدل، د خپل د خوراک لپاره د ونو د میوو څخه، د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډېر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل، یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو. نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا شی د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیریشو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوې وي، چې شاید موږ خو بېله شکه چې شاید هغه مهال نه وو، یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللې ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دي، د هغه لاملونه څه دي، دوی څه ډول پرمختګ کړی دي. که چیرې موږ لاړ سو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی. چې د هغه په پېژندلو سره به موږ وکولای سو چې د خپلې ټولنې د ودې او پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای سو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تېر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکار ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، موږ د نن ورځې درس هم دومره وو چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوي دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات لاسته راوړل، او د دې ترڅنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنئ، یعنې تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شی دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هره دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه را زده کوي، د تاریخ علم زموږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه را زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دغه 300 پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د خپل کتاب څخه، هغه زده کړئ. دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهېږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهېږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، ستاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهېږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ را سپارم چې وخت چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. در نو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شرح غلاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشنۍ ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شی بوره سره مل اوسئ، او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې را سره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خبرې شي بوره سره ملتیا وکړي، او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ او تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو. لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لسته راوړو. په دې څپرکی به موږ او تاسو دا چې څه وخت افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لسته راوړو. د دې تر څنګ د افغانستان
افغانستان اوزاده امویانو په دوره کې د افغانستان اوزاده عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه څپرکي یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای سو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنیو هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسې هم هڅه وکړئ چې هر لوست ته په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده زده کول کېږي. تاسې هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کوي، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسې کورنۍ دنده اجرا کوي، ورسره زده یې کوي تر څو وکولای شئ چې تاسې په هماغه درس باندې ډېر ښه وپوهېږي. او ترڅنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د هرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسې ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږي. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو. چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسې دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کېږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و، یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان وو، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وایانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنې په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکانو حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلود. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم په اصالت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دیني پلوه هم زموږ هېوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیان منونکي وو، یعنې مختلف دینونه به دوی مانه. په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو، یا د دغه دین پیروان وو. دی به معمولا مرتی عبادت کوال مرتی عبادت هم رواج درلودی د بل خو د لوړپوړو شخصیتونو د ځواک د خاوندانو د خوازل موتری هم په مظلومو خلکو باندې کېده چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه چې په همدغه وخت کې د اسلام اواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن خپلواکي عدالت او برابري ته رابلل ډېر ژر دغه دین دعوت کوونکي مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او دې خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوی او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو ترولکی لاند داخلی. ورسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاسته ورغلل او نور سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تیره بیا د یو څلوي سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته. یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته دغه نور سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډېر سوچ کله زموږ د هېواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هېواد هر ګوښ ته، زموږ د هېواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره و، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول و، موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راسي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودی چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنې لاندې راسي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ ویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د یو جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظ ستونزې ډېرې وي. د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ، وینه په لحاظ باندې توپیر کېده، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات وه. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دې ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. په ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وه چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم، د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وې چې په افغانستان کې هغه مهال د اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک د یو څښتن عدالت برابرۍ دغه لور ته راوبلل او د اسلام خبرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګور ته، د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په 1400 زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدی او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته، چې بیا دغه د وخت په تېرېدو سره د 1400 زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې ځواکونه، ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه او دغه څلورو پوښتنو ځوابونه تاسو ښه زده کړئ تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږي او راتلونکي درس ته تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلودل. نو تاسو وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بل پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه، تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې ترڅنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه او ډېر سپارم ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربان را پس پېټلې نامه سلامونه او نیکه هیله مې ومني درنو زده کوونکو. هیله د چروغ او جوړ اوسې وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د رحم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح خلاص وایم. لومړنی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د وکمن کې دوه څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په حقله. په شپږم زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني شوې وه. یعنی په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو په دوه سیاسي پیښو قرباني شوه او د سلطان حسین بقره د بایقره دمړنی سره سم ګډوډي ته لاره هواره سو. یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي، نو په دغه هیواد کې ډېری ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي، چې په هند کې هم د ګورګانی شاهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کې شو. او په دې توګه سره زموږ په شمال، لویدیز او سویل کې، ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمني پیلوي، چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نشي کولای، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیایي دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودې او پرمختګ څخه لیرې وساتله. او په دغه وخت کې زموږ زموږ د هیواد زموږ هیواد د نور هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو، او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاڅونونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډېر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دوی د پاڅون ته مخه کوي. نو همدغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاڅونونه کوي، سره له دې چې دغه پاڅونونه بیا په یو ځای کې آرامه کېدل، په بل ځای کې راپورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاڅونونه آرام او غلی نسو. په ختیځو ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاڅونونه شروع شوه، چې هغوی به د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه. او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم، که څه هم دوی نسوای کولای چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاڅونونه وکړي، چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاڅون کوي او په دغه پاڅون کې ډېره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاڅون چې دی، هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه مهال کې راپیلېږي او زموږ د هیواد د خلکو په راویښولو باندې هم اغیزه کوي. دوی داسې پاڅون کوي د مقاومت چې شي، دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاڅون ته تشویق شي او راویښ شي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاڅون چې کړی دی، دا د خټکو د غورځنګ په نامه یادېږي، چې په دغه نامه ډېر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ که هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دوی بیا خپل د ژوند څلور کاله په بند کې تیروي او د کله چې د زندان څخه آزاد سي، دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومې مبارزې چې دوی کوي، د هغه مبارزې تر مرګه پورې دوام لري، چې تقریبا اتیا کاله عمر درلودي، او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګه پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې، د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېده، کله به بیرته آرامه کېدل او بیا به راپورته کېدل، خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاڅون وکړ، د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي. او زموږ د هیواد په تاریخ کې بیا دغه د میرویس خان نیکه پاڅون د کندهار د پاڅون په نامه یاد شوی دی، چې میرویس خان نیکه په 1905 کال کې د ګرګین د ظلمونو، همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاڅون ته راهڅوي، او دوی په پایله کې پاڅون کوي، چې دغه پاڅون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او دوی خپلواکي اخلي، چې د همدې دولت بیا په دې باندې وتوانېدی چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیزه وضع څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی، یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی وه. د هرات مکتب هم په دې باندې د هرات هنري مکتب هم په دې باندې ونه توانېدی چې نور د ادب او صنعتکار مکتب وزي، او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و، هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې، دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاترو خلکو بوختیا چې و، هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالي اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه، او د خلکو بوختیا همدغه وه. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې و، هغه د جنس په ډول وه، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلود. رزو د اقتصادي حالت دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څه ډول و. د هیواد اقتصادي حالت هم په 1918 پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې، یعنې زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و، هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې و، د دغه ځای مځکه، د اقلیم او خاوره، د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه، او مگر هغه يرغلونه چې سیو په دغه محل کې دغه جګړې او دغه يرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل او په دغه محل کې خلک د خلک اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې و هغه مالداري په سوداګرۍ کې نشلمون کې واټنونه او لارې هم فوق العاده ارزښت درلوده. یعنی د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودی. د پردیو د حملو څخه د مخه پخوا یعنی په شپاړسمه او اولسمه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل. یعنی سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و او هغه مهال بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده. په دې خاطر چې د کندهار شهر سوداګریز ارزښت په دې کې و چې دغه شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یعنی هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د شهر څخه تیرېده. نو ځکه کندهار شهر ته یې خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې. دغه مهال بیا د کندهار شهر د هند دروازې په نامه یادېدل او د همدې مله زیاتره جګړې او هغه زیاتی جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رمایسته کېدلې. یعنی زیاتره جګړې چې دغه محل پیښېدلې د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي. چې بیا د د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیه څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړ، اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ. په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل. اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت د رامنځته کېدو پورې دوام درلودی.
راځو دا چې احمد شاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي. خپل احمد شاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدل دی او دی په 25 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې وخت ورسېدی. یعنی کله چې دی د 25 کالو په دی وخت کې د شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلود او دی داسې وخت ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و دی ولړیږي د غنم وژې د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اېشدي چې د شاهي سمبول دی او دغه غنم د وژې په اېشېدو سره د وخت رسیږي او د واکمن ټاکل کیږي. نو کله چې احمد شاه بابا وخت ورسېدی هغه به د ټاکل کېدو څخه ورسته د ځینې ټکي په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي. اول دا چې د غوښتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړي او یو لري رامنځته کی دا چې د احمد شاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود. د هیواد سویل، ختیځ او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه و نو دا وغوښتل چې یو مرکزی قدرت رامنځته کړي، هغه بیا جوړ کړي او یو لري رامنځته کړي. بل دا چې د افغانستان د طبیعي پولو امن وساتي چې د امو سیند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوږدوالی درلودي. دغه طبیعي پولو احمد شاه بابا په ځینو کارونو باندې لاس پورې کړ او هیواد ته د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالی روبخشي او د قبایلو ترمنځ هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځه یوړل. خلک دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک شي او یوازې خپل ګټه په فکر کې ورنه سي. چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپاتې جرګې بنسټ کې شو دی چې د دې ترڅنګ احمد شاه بابا ځینې په اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده. اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګه هم جوړه کړه. د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و او د مشرانو په جرګه کې بیا نه پوه کسانو غړیتوب درلود چې هغوی د تصمیم نیولو لوړ ځای درلود. یعنې دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی. د نظام اداري جوړښت هم د درو قواو څخه جوړ بوچي او اجرایه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوا او قضایه قوا چې هغه پوره خپلواکي درلوده د هیواد عواید هم د مالیات د ټولولو د غنیمت ملونو او د جنگي غراماتو او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه، د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوی ودانۍ او د خلم ښار جوړول دي. معماری، حکاکي او د انځورګرۍ حرفې هم په دغه وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی و. د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوی ودانۍ او د خلم ښار جوړول و. د دې تر څنګ معماری، حکاکي او د انځورګرۍ هغه کوم حرفې چې و هغه هم د احمد شاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د پوځي فعالیتونو بیا داسې و چې احمد شاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې وهڅول، یعنی په هغو کې د هیواد پالنې احساسات راژوندي کړه، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ور وبخښي او دی په داسې ډول سره بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او سیاسي یووالی رامنځته کړي. د هیواد طبي پولې ته هم هیواد خپل طبي پولې ته ورسوي. او احمد شاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلود، چې یو ډول یې منظم سرتیری و او بل یې هم نامنظم ځواک و، چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره وه. او د احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې و هغه په منځني ډول سره زرتونو ته رسېدي او د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیونه افغانیو ته رسېدي، چې د نیول شویو سیمو څخه بیا لاسته راتلل. یعنې هغه سیمې چې د خپلې ولکې لاندې راوستلې، هغه سیمې چې نیولې، نو د دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په درې ګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل، چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه وه، چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې ډیره مشهوره جګړه ده، چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند شو او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل. دغه جګړې څخه د نظم منځته راوړلو په موخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه وارې د لویدیځ په طرف باندې لشکر بیایي، چې په پای کې هغه هلته هم ډیر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې تاسې د دغه لوستلو اخرنی شی بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه مو سره اخیستي وي. تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه وني کې هیله مې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت په متردی مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرغ لاست وایم، چې نن ورځ موږ او تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې په زړه پورې مضمون کې به موږ او تاسو د بیلابیل په زړه پورې تاریخي موضوعات څخه خبر سو. او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو، هغه به ډیر په زړه پورې تاریخي موضوعات وسي، چې تاسو هم په دغه تعلیم او اکاډمیک سفر کې را سره مل اوسي او د غری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده، چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو، دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کوم ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټي شدل کیږي او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. د دغه موضوعاتو اړوند به موږ تاسو نن په همدې غلوست کې وپوهیږو او معلومات ترلاسه کړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلو، چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننۍ افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو ش سیستمونه درلودل. د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه درلوده. د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج
ازدواج و او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و، یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودی، یعنی پنځم مقام یې درلودی، چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کاله پخوا تر میلاده په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونو ته آریان ویل. آریان بیا د شو خویونو خاوندان یا د اصلو خلکو معنا لري، چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کاله مخکې تر میلاده په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونو ته آریان ویل، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خاوندان او اصل خلک یو، یعنی خپل ځان ته یې د آریان نوم ورکړی و. او دغه خلکو د لومړنیو ځایونو په هکله داسې دقیق او کره معلومات نسته، خو دا څرګنده شوې ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او آمو سیند شمالي لور څخه دي راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړۍ بنسټ د لومړنۍ مدنیت بنسټ ایښی دي، او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانانو مر کړی دي. یعنې دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د اریایي دورې لومړنۍ بنسټ کېښودل، او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سول هلته اوسېدل، یعنې خپل ټاټوبي ته به دوی د اریانانو مر کړی و او هغه یې اریانانو مولی و. دغه آریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا آریانا ویچه یا آریانا ورشو ویل، چې په ویدي سرودونو کې د آرینا په نامه قبیله هم یاده سوې ده، چې دوی بیا د اوسني النګار اوسېدونکي وو او د بولان اوسېدونکي هم د بهارانه په نامه یاد کړی دي. آریایانو بلخ ته د رسېدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود، او په ویدي سرودونو کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دي، او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. یعنی مخکې له دې چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي، دوی ساده او ډېر کوچیاني ژوند درلود، او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلود، یعنی پاچاهي نظام یې درلود، چې په ویدي سرودونو کې د دوی هغه تو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی، او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي، چې دوی په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي، په بلخ کې میشت کیږي او دلته خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچیاني ژوند څخه شاري ژوند ته ځي، کوچیاني ژوند تر شاپ تیږي او شاري ژوند ته مخه کوي. د آریایانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنی ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدون ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل. بله ډله آریایان بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې مخه کړه، یعنی یوه څانګه د لویدیځ پر خوا باندې ولاړل او بله بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل، خو هغه آریایان چې هغه د هندوکوش دواړه خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول، دوی بیا په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي یعنی ویتی او اوستایی مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې یې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کېږي، د هندوکوش دواړه خواو ته میشت پاتې کېږي، دوی بیا دلې په افغانستان کې د دوو آریایي مدنیتونو بنسټ ایښدي، چې یوې ویدي مدنیت بلې هم اوستایی مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو. دا چې آریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کېښودی، نو په افغانستان کې د آریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی، چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوی ده، چې وید بیا د پوهې او علم معنا لري، او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلی دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري، چې په شفاهي ډول د آریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي، او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي. اریان د ویدی مدنیت پر محل باندې د بوختي لرغونی شار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه او د کوچنی ژوند ترڅنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د ترلو او همدارنګ د کرهنه للارې خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلي کړي وو او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلی د جوړولو لپاره کار اخیسته. ژوی به یې د سکې پر ځای په ځای سره بدلول او د هغه او هغه به یې د تبادلې بنسټ ګرځوه چې هغه ته بیا پیسې وه، یعنې د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګري چې وه هغه د سوداګري په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول، یعنی د جنس په مقابل کې به یې جنس ورکوي، ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګري معامله یې کوله یا کوم څه به رانیول جنس په جنس به کول. مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول، یعنی یو شی به یې ورکول، پیسې نه درلود، یو بل جنس به یې د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مخته وړی دی. د دې ژوند چې هغه ډېر ساده او ډېر لومړنی ژوند و، چې دوی خپل د ژوند هغه ډېر ساده او اړتیاوې چې خوراک و کالي و او پوشاک و دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پرمخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابل کې دغسې مخته وړل. ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپلې مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې، بیا به زوم د خپلې ناوې لاس نیوه او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپېره ګرځوله او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوې لاس چې کله دا زوم نیوي نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نیسم تر څو زما سره د ژوند تر پایه ژوندی او خوشحاله اوسې. کله چې ناوې د میړه کوټه ته ورسیږي نو په دې وخت کې بیا شیرونه ورته وایي چې شعر یې هم داسې دی چې دلته دې خوشي ستا په برخه سي، ستا کور دې د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي، ښکلې ناوکۍ ته دا کور ساته او د خپل خاوند سره اوسېږه، د زړېدو پورې دې دا کور ستاوي، اوس په دې ځای کې اوس او له دې ځای هېڅکله مه جلا کېږه، ته دې د ډېر عمر لمسیانو کړوسیانو څښتنه سي، ته دې تل په دې ځای کې خوشحاله اوسې، ای د دې کور مېرمنې. یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یوه بېلګه وه، د دوی د هغه رسم رواج و چې کله کوم واده سرته رسول کېدی نو بیا زوم د خپلې ناوې لاس نیوي او د کور شاوخوا ته به یې ګرځوله او دا به ویل چې مثلا زه ستا لاس په ششو ګون سره نیسم تر څو ته زما سره د ژوند تر پایه پورې پاتې سي او خوشحاله اوسې. کله چې بیا د خولې ته رسېږي بیا ځینې شعرونه ورته وایي چې دا د دوی د فرهنګ یوه بېلګه وه. د دې تر څنګ بل مدنیت چې و هغه د استایي مدنیت و چې د اریانو په واسطه ایښودل سوی و. د استایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا پخوانۍ بوختي کې د میلاد څخه څنه څه 4000 کاله پخوا ایښودل سوی و او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د استایي مدینه په نوم یاد سوی دی چې د دغه مدینه اړوند معلومات بیا د استا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد زرداش یا سپنتمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازنی منبع د هغو معلوماتو شي د لومړني اریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړي څپرکی ګڼل کیږي. او د استا کتاب هم د زرداش د مړینې څخه وروسته راټول او د استا په نامه خپور شو. ډېر شمېر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لومړنی استایي متن د ثور پر 2000 د غوایي پر 2000 پوستکو باندې لیکل سوی و چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سوه او د سکندر څخه وروسته د زردشتي آئین پیروان د استا پاتیشونی سره راټول کړل او د هغو پر بنسټ د استا 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا، ویسپرد، وینديدات او یشت او ورکی استا په نامه یادیږي. یعنې دا هغه 15 استایي کتابونه دي چې دوی د دغه لیکل سو متنونو څخه راټول کړی دی. د دې ترڅنګ یعنی هغه لومړني وستای متنونه چې د پر 12000 پوستکو د غویانو پر پوستکو باندې لیکل شوی وو، چې بیا ورسته دوی نه سکندر د بریدونو پر مهال باندې ډیره برخه وسوځول سو، خو بیا د سکندر څخه ورسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د اوستا پاتې شونه سره راټول کړل او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلی و او په 40 کلنۍ کې دی ګوښه شوی. په 40 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه وروسته بیا د خپل نصیحتونه پیل کړه او ګشتاسې پاچا یې خپلې لارې ته دعوت ورکړ. ګشتاسې ته دعوت ورکړي او ګشتاسې هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ، چې بیا زردشت په خپل عین اهورا مزدایي د نیکی او اهریمن یې د بدی خدایان ګڼل او د دغه دوو ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې ګڼل. خپل هغه لرویانه ته به ویل چې تاسو د اهورا مزدا خواته ودرېږي او د اهریمن د شر وساتي، ځکه اهورا مزدا د شګړنی مګر اهریمن یې بیا بد ګڼي. نو تر ټولو نمتو وینایه هم په دې حق له ده داسې و چې د دغه تر ټولو نمتو وینایه خبره دا و چې شأن ګرل شویل او شکول دي. دا د دغه زردشت تر ټولو نامتو او مشهور مینا. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، تاسو د اریانو د مدنیت په حق له د اوستایا وی د مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او د ګټې وړ به مو ګرځېدلی وسی. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو. تر اوسه کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې، خدای مو مل سره.
ہو امانت. I'm not the one who's running out of time.